د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د هیلو وړانګه ځانګړې رادیوي ډرامه او د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلا مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشره روزا اوتنبایوه او د افغانستان د مدني ټولنې یوه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم غونډې ته ویناوی وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه مسله ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دا ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې او هغوی ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوال لټیرو څو ورځو راهیسې چې په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوال لټیرو څو ورځو راهیسې وایي چې پولیس یې نیسي او بند ته یې اچوي. خو پرون په پېښور کې ډیر افغان کډوالو هم مشال راډیو ته وویل پولیس لټیرو څو ورځو راهیسې چاپې پې وهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. اوکراینی چارواکی وایي ځواکونه د هیواد په جنوب کې له روسیې څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل اوکراینی ځواکونه په سوکه خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیري د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه بیرته نیسي. هغې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پر مخ تک غوړي خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وایي په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پوځ پرمختګ پکې کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړی په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د نخچوان سیمې د صدرک ناحیې په حیدرآباد ښارګوټي کې پر ځینو مرکزونو د ارمنستان د ویدي سیمې په سرحد کې برید شوی دی. د وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې ارمنی ځواکونو همدراز د ناګورنه قرباغ د بیلتون پالی سیمې په سوشا سیمه کې هم د ازري ځواکونو پر سنګرونو ډزې کړې دي. بیان زیاتوي چې ازري ځواکونو هم دې ډزو ته مناسب ځواب ویلی دی. په دې اړه د ارمنستان د حکومت له لوري تر اوسه څه نه دي ویل شوي او دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا هم نه دی تایید شوی.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
سلامونه او پیرزوینه. کله چې د مور کلمه اورو زمنګ زړه ته هغه وینا راځي چې وایي ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده. خو هو مور مې لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیروي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیروي.
یالله خیر. لکه پښتیاځه بي خدا وا مرګ ته تری جوړ کړه
غونچا کولا مې ويرهګا سم سرک دے زال له څو سرک لا کو نسا
اوستاس بيروزا غونچا کول په ځان نه ويري کی ته پونکو کوډيانو خمر سره ده
اوستادا زه خو ما چې په چلټه لګ نورم په کټینګا کا کونده د غونچا کول وار په نورم کټاجي
اے اوستادا ودرګا زال ته کوزي کما غونچا کول ډیر شور مکوا د استاد موشن باندې خراب وي الله سم ما پښل روان دي تا دې کلی تر نه دي کیګو قرار کینا قرار څنګه کینم وای ته غریب سړی په حلوا کې غاغ ماتي امبا می کوپلې ماته شي امبا می بندیو ګډیانی
یاره غونچا کولا ستا غونډه ډارنګ بنی ادم خمانه ولیدل
نه خانه ډار خبره نه ده نه ګوري په موټر کې ټول ناس کسان وار خطا دي داده نمیدور تا ول ودی لید زړه دی یخ شو
وایم چپ شو کوچ کولا پات پخت تا سم روانو نظر دی کوم
وله کا شابه جو ټول ستا د لاس
زما ګناګر سکری دی او استاد پیروزا
چپ شو ډیره خبره بنه کوي ته موټر پچا ته هم بارونه وتړ په چوکې کې دی هم یو دوه دوه کسانه اضافه کینه ولې دی
ته صبر موټر بیا وزلو ګور چې واځه ټایر پنځه چار شو کوکه معنی ماتې کړی
زره وګوره ګونچا ګلا تاسو ټول د موټر راکړه
خود په کوجیو دا هوا مرګ دې ترې جوړ کړو اوس دې وزارې ورماتې کړې
ګونچو ګیا ډېره خبره مکوا د سپیره بنگلې او سپیره ګډیانې زر کو زوا
دا سپیره نه دی سپیره ستا موټر وانی وا چې موټر دې درون بار کړو او احتیاط دې ور سره نکاو
وګونچا ګلا استاد خضر ته وای شور دې نخلولو د استاد فیروز فکر دې خراب کړ
ماته مصیبتا ته د کوم باغ بارنګ حق خبره نه کې او بیزای د استاد پلوی کې
هلکا شاغا سه مات کړی دی
استادا کمانه مات کړی دی او ټایرم بچکړای دی
خیر دی دا شکر به وباسو چې موټر چپانه شو بیا به نظم ما بنګړي رو پاتې وو او نه دا سوار لې استادا دا پیخه په یاد لاره بیا به ته دې مکوا
ملالای لورې
ا سدی ول مورې
ته یو زل دلته راشه په کار مې
دا مورې دا دې زار اغلم
مور دې صدقه شه ته څنګه خجلې زموږه خبره منې
مورې زار اغلم راته وایسو کم
دا منځلې پیالې په سم او پاک ځای کې کېده
خدا په سترګو
سترګې دې جاب ملالې لورې لکه چې پلار دې مراغای
ته وسنه وایې زیره زپې کو
خدا زیره ته پیو کا خوشی نی به مو سره ګړی
څه خبره نه چې مور او لور داسه سره خاندې
خوشاله یو
د څه شي ته دومره خوشاله یې ما هم په دې خوشاله کې در شریک کای
سمه ده ملالی به درته وایي
پلار زیره می در باندې
وایم زیره دې په ګل بدل د څه شي زیره
شیرینی به منی آسی نظر تا وایم
شیرینی به ولې نه منم خو ته زیره را باندې وکړه چې زما دورته سودا کړه
پلار یا به د مسی او یا به د مسی خوان چل خیره
شکر الحمدلله ملالی تا خود پرختیا لوی زیره را باندې وکړه کدا سی وشی نو ته به ملالی اما شل خیره
پلار کینجلی وکالک خخ کله نوم به پېګدو
خود به کله نوم پېګدو کله نوم خود هر معشوم حق ده کنه رښتیا صدیقی ډاکټر ته ورغلی وای
او ډاکټر ویل چې شبنم امیدوار ده ډیر پمبا پېکې باید دا دی چې ډیر آرام وکړي ځان ډیر ستړی نه کړي او ښه خواړه هم وخوري
دې ته اندېښنه مه کوئ دا به هر څه کول خیره چې هم شبنم صحتمند وي او همې ماشوم تندرست وي
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه
څه یې ویل
ویلې چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ
هو نو ډاکټرې ته به خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پېښ نه شي
پلارا از ما شیرینی به څنګه شي
ملالی لوری شیرینی خو نغده چغ درانه واخله خو ته داره ته وایه چې په شیرینی کې څه غواړې
وړوکې خزانه
پوه نه شوم وړوکې خزانه یې څه وي
هغه وړوکې منګوټۍ نه وي چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي هغه درته یادوي
ښه پوه شوم نو ملالی ته په خزانه څه کوې
پیسې پکې جمع کوم
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوې څه شی پې اخلي
خو یو څه به پې اخلم
خو موږ ته ووایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوې
ګډۍ او د لوبو شیان پې اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوې؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دې ملالۍ، ډېره هوښیاره یې. سنګین خواسې نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې.
شریفی تروری، نن ډیره خوشاله یم چې تا او خاله نسرینم چینی ته راغلی یی. ګوره دا مرغۍ هم درته خوشاله دي.
پلوشي، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشاله شي.
چې درته خوشاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشي، ته خپله ډیره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده. دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کیږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بی بی مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره وي، ته صبر شه، تنه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم
السلام. ستړی مشی؟
تاسو درې واړه ستړي مشی؟
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینه، الله دې له غمه وساته.
الهی امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مدینې، ته خو به خبره یې کنه چې دا ډول ولې وهل کیږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا به خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشر کړی دی، د کلي شاوخوا سړکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پې خلاص شو. رښتیا چې د سړک ګټه ټول کلي ته رسېږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سړکونه جوړوي، راځي چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو.
پلوشې، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یا روان پلوشې، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه ویل چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخو، چې کلیوال له حشره راګرځي، دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره ښه خبره ده، دا خو ډېر ښه نیک کار دی.
پلوشي، دې خبره خو د الله ډېر اجر درکړي. که داسې وکړو، دا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالي لالا، دغه میدان نه درته کړو؟
اوهو، نام خدای دی وی شمسا، دا ځای خو ډېر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ دلته لوبې کوي.
ښه، ګوره شمسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولای او په خاورو دوړو کې نه لوبېدای، نه به مریض کېدې. وروراکه، تیر په هیر، راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چانه چې توپ پر ځمکه ولوېده، هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو، بسم الله کا، توپ را وغورځوه.
واخله.
زه معلوم بشي چې څوک یې ګټي.
دا ځلې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ ناڅاپي را وغورځوو، ځکه رانه ولوېدی.
خیالي لالا، بانې مه کوه، یو نمره مې وګټله.
صبر، له خیالي ګوله چا لوبه نه ده ګټلې. اوس یې ګوره، توپ درغی.
دا د بیت تا ته درغی.
شمسا ډیر تکړه شوی دا خو بیا را نه ولوېده
پیالی کاکا شمس تا دلته راوستی دی
ملالی شمس اوس هوښیار شوی دی په خپله یې ویل چې وروسته له دې په خاورو دوړو کې نه لوبیږي
شمسا رښتیا ته په خپله د لوبو لپاره دلته راغلی یې هو ګلالی ما ته ډاکټر ډېرې ښې خبرې وکړې ډاکټر څه درته ویل ویل یې چې خاوره او دوړو او ناپاکو اوبو مریض کړی نو تا ناپاکې اوبه هم کله څکلې هو کله چې مو د ډنډ غاړه کې لوبې کولې هماغه چټله اوبه مو څکلې
که شمس له تاسو سره دلته په دې پاک میدان کې لوبېدی بیا به ناروغه شوی نه و
موږ به شمس او نورو ماشومانو ته تل ویل چې دلته ولوبېږئ
ښه نو دوی نه درسره منله
هو لا به یې راپورې خندل چې تاسو خو ډاکټران نه یئ
ښه نو تاسو ته چا ویلي وو چې په ناپاکه ځایونو او خاورو دوړو کې لوبې ښې نه وي او ماشومان ناروغه کیږي
ما ته مې سنګي لالا ویلي وو بیا ما او ګلالۍ شمس ته مو وویل خیالي لالا ما ته ملالۍ ویلي وو خو ما ونه منله اوس چې وپوهېدې په خاورو او دوړو کې مه لوبېږه سمه ده سمه ده بیا به چیرې هم په خاورو او دوړو کې ونه لوبېږم
ملالۍ تاسو درې وړه دا خبرې نورو ماشومانو ته مو کوي چې هغوی هم په پاکو ځایونو کې لوبې وکړي که په خاورو دوړو کې لوبې کوي مریضان به شي
ښه ده خیالي کاکا موږ به ټولو ماشومانو ته دا خبره وکړو ملالۍ تاسې لوبې نه کوئ ولې نه زه او ګلالۍ د میدان په بار سر کې لوبې کوو د څه شي لوبه کوئ
نانځکې وده او په ټال کې زنګو
خیالي کاکا موږ هلته ځو د خدای په امان
وهم په مخه مو ښه شه خو ګورئ چې د شمس د ناروغۍ خبره نورو ماشومانو ته ورسوئ ورته ووایئ چې دوی دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي که نه مریضان به شي
سمه ده
سودا واخلی سودا په خواخه پردا پایا دا ارزانا ارزانا دتاوانا دومی گو پو والیو دو چور گو پو آگویو پو ما دو گدو لوخو پو ناغ دو پایسو گویو پو ناغ دو پایسو گویو اللہ راشی سودا واخلی
غنچا گل ماما سمری خیز اندری دیز دادی
ملالی تازی سودا واخلی زبانی رس اندری در تو ما
زبان در نزدکم
او زدکم ملالی بیا به مجمان توای سودا واخلی سودا پخواخ برازا
غوچه گل ماما دادی سمر کلی بنگلی روڑی دی
او عرصنی کلی روڑی دی دو منزی دو مجمانو بگیانی مره غالکه رانج نورم دیر شان می روڑی دی
غوچه گل ماما
ها وایا مجمانو لکه خواش شای چه خلق سودا واخلی خا ملالی تاسو ویل
ما وای چې دا دولی چې بنګلی به زه کور ته یوسم
کور ته د څه لپاره وړي
که په کور کې خوښ شول پیسې به یې درته راوړم
ښه ده ملالۍ خو که خوښ یې نه شول ګوره بنګلی بیرته راوړه
هو خود به یې بیرته راوړم
اوهو مولوی صاحب عبدالواسم راغی مولوی صاحب معلم صاحب دانشا تاسو راشئ عجیبه سودا مې راوړې ده
ښه ده درغلو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مولوی صاحب دواله ستړي بشي
په برکات وسی غونچا ګوله
خا غونچا ګوله دا وایي چې داسې د کار شیان دیم راوړي دي چې زما د مولوی صاحب په درد خوري او کنه
وامې یو د مرغۍ پی پکې نشته نو مې ارس راوړي دي قلمونه مې راوړي مسواک را سره شته که د مولوی صاحب نظر کمزورې وي اصیل رانجم لرم
داسې ووایه چې سلامت بازار دې راوړی دی خا خا زه به دا یو څو دانې قلمونه درنه واخلم مولوی صاحب تاسو ته څه شی واخلم
کور دې ودان معلم صاحب ته ودرېږه زه به دغه یو دانه مسواک درنه واخلم
مولوی صاحب د پیسو بټوي مې هم راوړي دي چې پیسې په کېږدې د ورکېدو غم به نه وي ګوره او لوټونه به هم نه زاړه کېږي
هو غونچه ګوله دومره پیسې نه لرم چې بټوو ته حاجت وي
دای یو دای دوه دای درې ماشومانو لږ اخوا شئ مولوی صاحب او معلم صاحب ته لاره خوشې کوئ
خیر اوسي
د خدای په امان
په مخم ښه الله مو مل شه سودا واخلی سودا په خوښه په رضا
ماما دا دې پیسې مې راوړې
شاباس ملالۍ ته څومره هوښیاره ماشومۍ
ارزل چې سودا واخلي کای په کور کې خوخه شو پیسې راوړي کای خوخه نشو سودا بیرته امانت را رسوي.
شریفی قبل دیگو گورا چه ورور پسی بل ده او که نه
سبا ده مدینه خونه صبر چه ده لوخی او مینزم
لوخی بده نوری چه نکه او مینزی نام خدای دیوی ته ده کتغ و خوروا پا پخولو که خده چه خبر استازه ای
خده چه مدینه خوره خودم را صفت نمکوه چه بیا بزن را نورکشی گوره
بیغم اوسا چه زن در نورکشی مونگ با دی پیدا کو که چنگ پل وشی
وایم دسترگو پرم که میرا پیدا کو.
شریفی تس خوب گوری چه دوری جی سابا پیاز و رومیان خوبه کم نی؟
نه نه بری ما ندی نسرینه تن دیخ نمکاوا دکلی خوز و اونجون و دوم رشان راوری دی چه در شروال و خود سه چه در تون کلی ببستی
شکر دی دیخده خودی دی خزی اونجون عبادی و خادی لینی چه در سری و ترچنگ دیام دکلی ولیز در خیر کرده به اخلاص راوته دید
الهی آمین الله جل جلاله خودی تو کورانه او اولادونه که برکت واچه بی
آمین.
پلوشی تر اشه داده دیگ پاری و گوره چی دیر خوبه می پکنه یه چه ولی دکتران وایی چی غور خوراکونه بنیادن تا دیر ضرر لری
سمده مدینی ترور او بگورم غوری خوی دیر ندی خود وایم چی پیاز می پکنه دیر نسوزه او کچنگا
خدی ویل فرزانی ویل چی پو گوره یکی دیر سوزی دلی پیاز می دیر تا زیان لری
ای وادی مدینی تشما خبره وابره
وای نسرین چه دی ویل
ما سره خو اندیښنه پیدا شوه تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړی دی او که نه
څه ووایم ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو شریفې وا شریفې ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو
ښه ده درغلم ښه څه وویل
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي
کلیوال خو مو له دې خبر کړي
وای دا ولې دا خو ښه کار نه دی شوی زما اندېښنه بې ځایه نه وه ښه که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي
تاسو زړه مه وهئ داسې به نه کېږي دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې پاشه ټولو کلیوالو ته رسیږي
نو ترورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسیږي
ما یو چاته ویلی دی هغه به ټول کلیوال خبروي وپوهېدی
چاته دې ویلی دی شریفې
خپل زوی امید ته مې ویلی دی چې حشر والا خبر کی چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ ښځو تیاره کړې ده
شام سم پس زان شو چه تاوالی نرازی
دخیالی موری تو گوره چی شمس راغله ده کنا
شمس لا نده راغله ده کوتی دروازه مخلاصا و گرد بدر شی
سمده پانگر که لگی و بوشنده نو گرد بنده کوی
خدا تو دروازه بنده که تا تا گرد و غبار خنه ده زو برا اخلم اوس به گرد کینی
موری خیالی لالا می نده راغله
نه زویا لا نده راغله ده سرک جوڑول و اشار تطلله ده
ده غرمه روڑی تا خوبراتو ننوال نرازی
شمس زویا نن ده کلی خزو کلی والو تا روڑی کرده ده خیالی با عمل تاوی تا والی دوم رزندو که
لماشمان سرم لوبی کولی بیا یوسف عمل تا راغه
یوسف؟ کم یوسف؟
آقا پا چکسونو چی گرزی؟
خاخا اومه بیجنده خا نو بیچه ویل؟
توب دی یوسف خواده ورغه چه لکنه وروه چولا رو گرزیدو
وی غریب ده خوب خوک شوه وی
هو لک خوک شو بیام کور تا ورسه و
ده خود دیر خکار کرده دعاوی بیدر تا کری وی
هو مور و پلار دیر خوشحالش ول
دخیالی موری شمس راغه
او راغه چه ده ورتا ویل؟
او یو خبره می ورته کوله ته صبر چې درشم ورته و بوایم
پلاره څه دی ویل
شمس زویا دا می ویل چې خیالي د سرک جوړولو کار ته تللی دی دا کوترې به وږي وي لږې دانې مانې ورته واچوه
ښه ده پلاره زه به دا دانې ورته راواخلم
زویا پام کوا چې دانې توی نه کې.
سمه ده موري.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای.
پلار دانې مې راوړې.
ښه ده زویا، همدلته یې لږ لږ ورته وشینده.
ښه ده پلار.
شمس زویا تا څه کوي؟ دا دانې مه ورشینده. زوره وره، دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي، هغه چې ماته چې نارګل راوړې وې.
شمسه زویا، د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده، کوترو ته به زه دانې راوړم.
سلمانے دکھاتا خبر
ڈوڑے تیار کرے دا ماتا کو معلوم ہے ڈوڑے
یو تی چې زما په طبیعت پوهېږي.
اشوکا اوس نو ډول ته آخري لاس دي ور خلاص کا، زیره مې در باندې هغه دا ډوډۍ راورسېده.
منظور
وخیالی
وا
تراشه دا دسترخوان وغړوا، چې دسترخوان دی وغړوا بیا به په ترتیب د خوړو لوکی په دسترخوان کېدو.
وایم غم مکه و ساکینا، دسترخوان خو به دسترګو پر اپ کې وغړوا.
صبر چدا یو څنډه یې در سره ونی. دی
پایکه
دې کوکا هاي شاباس، هي خو ته دسترخوان ورسو چې ډیر کسان پیځای شي.
وایم کور مو لغلې ډاکشا، یو تو کسان راشي چې دا دی ګونه را نګ دی کو هلا.
شاباس چنار ګلا، ای دا کاسی ماسی جر جر تقسیم کوي کنه چې ډیر سخ و ګم لالا.
کور دې لغلې ډاکشا عاشقا، لږ صبر کوا ظالما.
صبر
هر څه به وشي، چې لږ نور هم وګای شي نو علاوه د خوړو په خوند پوه شي.
شاباس، داسې منظم او په ترتیب کې نه یې، خواړه هر څه ښه پریمانه دي، ټولو ته رسیږي.
اوایم چې نام خدای دې به نام خدای ای دا څومره خوندور خواړه دي. وای خلکو، ای دا که زمون خویند مینده ته دوال کوي چې شروال ته څه خواږه خواړه تیار کړي دي. ماشاءالله،
خدای دې وایم زمون خویندې او مینده عزتمندې ولري.
آمین.
چې همیشه د کلی په آبادۍ او د خیر په کار کې اخلاص کوي.
آمین.
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته. ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي، خو که یو موټی شي له نورو سره ملګری شي نو آن نړۍ هم فتح کولی شي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه رادیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه رادیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟ ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې حتی اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان یې تیری او دوی هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو، دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم، نو د دې شماره مې واخیسته، دې مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي، نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ، نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسې هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونو ته چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي، د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر آخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټونه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحیح اړخ مشکل سره مخ کیږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کیږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کیږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ یو.
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د بیا کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارہ د پلارم د سلیم دتا منګه د کړه کوم لا خپل د کړه کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوی دا ایجمې کوم منګه لا تر اتلو منګه به خپل یو خدمت نه د خپل منګه خپل د کړه لپاره اتلو
زمانو وکیل خان دا زولتا دوه میاشتې کیږي چې در سره کړم او زه د دلته ډیر خوشاله یم چې موږ ته پینځم مننه در سره کوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه یو او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سده لسګونه وو، یعنی 50 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همداسې ورو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویق کول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویق کول، والدین مو دې ته تشویق کول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورس په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات کافی او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل د دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار د دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری تکینی کله دیبل دیوال سوری تکینی نو پټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
پټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادیب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي. هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسي په ټوله کې نه یې ځه. نو هغه هم دې روان یغه لیکو لوسي څوک پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مې به پويږي. نو یعنی په املا څوک نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیکو لوسي نه یې ځه، املا نه یې ځه. کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سي د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سي کوم دغه مفهوم سي دغه درس اخلي. او بیا سي کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی کوم چاځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته. نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره، یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا. بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته. تاسو هم کولای شئ سي په خپل پروتو سیم لري، پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا ود دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
شنا خبر آئے دزان شرابی بی ہو شنا خبر آئے دزان شرابی تا خودی پلے کھوڑ بچانا نا جانا نا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی بی ہو شنا خبر آئے دزان شرابی تا خودی پلے کھوڑ بچانا نا جانا نا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی
شرابی جانان شرابی جانان